سفیر صاحب که غلط نشم څه موده وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به په خپلو مدرسو کې بهرني طالبان نه پرېږدي، خو اوس ویل کېږي چې نه یوازې په پېښور بلکې حتی په پنجاب کې هم د مدرسو زیات طالبان افغاني دي. په دې اړه څه ویل غواړئ؟
آیا ته غواړئ چې موږ ټول افغان مهاجر وشړو؟ زه فکر کوم چې بهرانیان نشي کولای چې د پاکستان په مدرسو کې داخله شي څو یې د کوربه هیواد اجازه نه وي. خدا موضوع د افغانانو په حق کې نه ده. افغانان کولای شي چې د پاکستان په ښوونځیو، پوهنتونونو او مدرسو کې په آزاده توګه زده کړې وکړي. له دوی سره هغسې رویه کېږي لکه چې له پاکستانیانو سره کېږي. بل هیڅ هیواد افغانانو ته داسې امتیازات نه دي ورکړي.
له مهاجرو څخه مو یادونه وکړه. ویل کېږي په دې ورځو کې په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره ښه رویه نه کېږي. په هر امنیتي پیښه کې په ګڼ شمېر افغانان نیول کېږي. دا ولې؟
people with papers
خبره پدې کې ده چې کلچا سره ورقه او اسناد وی چې ستونزه نشته، خو کلچا سره اسناد نه وی او په تروریستي بریدونو کې لاس لري نو پر ضد اقدام کیږي. خو بیا هم هر دوسیه محکمې ته ځي، بندې کېدل په پټه نه کوي، هر څه اعلانېږي او افغان حکومت او څارنوالان ورته لاسرسی لري. او که ته ماته دا وایې چې داسې افغاني تروریستان نشته چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو زه له تا غواړم چې په دې موضوع بیا لږ څه فکر وکړه.
سفیر صاحب، زه به یو بل مثال درکړم چې په مهاجرو باندې تاسو څومره فشار راوستئ. په باجوړ کې مو یوازې 1.5 ساعته وخت ورکړی و، دغه رس په لوړګې کې مو هم محدود ساعتونه د وتلو لپاره ورکړي وو. آیا په دومره کم وخت کې د هر څه امکان
درلود؟
دا یو نړیوال فارمول له مخې کېدل چې پرې موافقه شوې وه. له نن څخه به تر راتلونکو 3 کلو پورې ووځي.
وبخی خو دا خو یوازې 1.5 ساعته و.
نه 1.5 ساعته نه و، بلکې 3 کاله و. خو ته چې دا تر وروستۍ ورځې پورې پرېږدې، په دې کې زموږ ګناه څه ده؟ بله خبره دا ده چې باجوړ، سوات او بونیر زموږ امنیتي سیمې وې. موږ خپلو خلکو ته یوازې 6 ساعته وخت ورکړی و چې سیمه پرېږدي.
رابه شو بیارغونې ته. هر هیواد د افغانستان په بیارغونه کې ځانګړی ځانګړی رول لري. پاکستان د افغانستان بیارغونه کې څه کوي او څه یې کړي دي؟
موږ په ګڼو سترو پروژو کې دلته کار کوو چې له بده مرغه د افغانستان د مطبوعاتو لخوا ښه نه دي کور شوي. مثلا په کابل کې موږ سږ کال د رحمان بابا د ښوونځي ودانۍ جوړه کړه چې 1200 زده کوونکي لري. د 1000 زده کوونکو لپاره مو سږ کال یوې لیلې باندې کار پیل کړی. په جینا روغتون باندې مو په دشت برچی کې کار پیل کړی دی چې 200 بستره لري. د بشري زده کړو د فاکولټي ودانۍ مو جوړه کړې ده چې په پاکستان کې به تر ټولو عصري فاکولټه وي. په دشت برچی کې به یو بل روغتون د فاطمی جینا په نوم هم جوړ کړو. په لوګر کې مو په 1500 بستریزه روغتون باندې کار شروع کړی. په جلال آباد کې مو د بډورو د ناروغیو یو مرکز جوړ کړ چې 90 پسلو کې یې کار بشپړ شوی دی. 15 ډاکټران مو پاکستان ته د روزنې لپاره ولېږول څو بیا د دغه روغتون چارې مخ ته یوسي. په مزار شریف کې د انجینری په پانتون باندې هم کار روان دی. بل ستره پروژه مو د جلال آباد تورخم سړک دی چې یوې خواته یې پوره شوی او بلې خواته به یې د دې کال تر پایه پورې بشپړ شي. دا د بېلګې په توګه هغه څو سترې پروژې دي.
آیا ویلی شي چې په دغو پروژو باندې به څومره ډالره لګېدلې وي او یا به پرې ولګېږي؟
موږ پیسې د نورو هیوادو غوندې نه حسابوو، بلکې زموږ 1 ډالر د نړیوالې ټولنې له 6 او 10 ډالرو سره معادل دی. د بېلګې په توګه که د رحمان بابا ښوونځی بل هر چا جوړ کړی وای، نو ویل به یې چې 40 میلیونه ډالر مو پې لګولي دي، خو موږ پې یوازې 3 میلیونه لګولي دي، ځکه نور مرستندویان له همدغو پیسو خپل معاشونه هم اخلي، خپلو مشاورینو ته هم له همدغو پیسو معاش ورکوي او حتی په خپلو هیوادونو کې هم په دې اړه جوړو شویو دفترونو ته له همدې مرستې پیسې ورکوي، خو موږ داسې نه یو.
یوه بله پوښتنه د اقتصاد په اړه لرم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې لومړی قرارداد په 1965 کال کې لاسلیک شوی و او بیا د کرزي او زرداري په وروستۍ لیدنه کتنه کې چې په واشنګټن کې شوی و، یو ځل بیا د دغه سند یاداشت لاسلیک شوی و. اوس یې کار کوم پړاو ته رسېدلی؟
هیله ده چې په دې اړه خبرې اترې به د روان کال تر پایه پورې پای ته ورسیږي او حتی کوشش کوو چې له مخې نتیجې ورکړي. موږ 2 ځلې پرې خبرې کړي دي چې ډېرې بریالۍ وي. هیله ده چې درې دریمه غونډه به د اگست په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې وشي او هیله لرو چې نور هم پر مخ ولاړ شو. زه فکر کوم چې هر څه سم دي او تر دې مهاله پکې کومه ستونزه نشته. وروستۍ نیټه د دغو خبرو اترو لپاره د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې ده او موږ هیله مند یو چې له دغې نیټې څخه د مخه دغه خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوو.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې افغانستان او پاکستان خو دورونه هیوادونه دي، ډیر مشترک وجوهات لري، لکه دواړه مسلمانان دي، د یوه نژاد دي، د دې ترڅنګ په میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی، د دواړو هیوادونو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې وجود لري، خو د دې ټولو سره سره دغه دوه هیوادونه همیشه په خپلو کې ناندرۍ لري. د دې علت څه کیدای شي؟
د دې خبرې توضیح ډیره سخته ده. دا کومه نوې خبره نه ده، لکه چې زه یې وایم، تاریخ په طالبانو نه دی پیل شوی او په طالبانو به پای ته هم نه رسیږي. دغه ستونزې په 1948 کال کې هم وې، کله چې په دغه کال پاکستان جوړ شو. نو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې ورسره مخالفت وښوده. خو بیا هم په عمومي صورت مونږ باید شکایت ونه کړو. مونږ ګاونډیان یو، مونږ ورونه یو، کلچر مو یو دی، ژبه مو شریکه ده، د جامو او خواړو دود مو سره یو دی، او حتی ویلی شم چې په دې هر څه کې افغانستان د پاکستان مشر ورور دی، نه کشر، ځکه افغانستان له پاکستان څخه اوږد تاریخ لري. په تاریخي لحاظ او په کلتوري لحاظ موږ له افغانستان څخه زده کړي دي، لکن ځینې حساسیتونه موجود دي. پر حقایقو سترګې پټېږي. تاسې وګورئ، په روان کال کې هر ورځ 250,000 افغانان له دغې پولې تیره تیر شوي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نشته. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دغه ډول اړیکې نشته او همدا غوره اړیکې ځینې خلک نارامه کړي دي. نو که ځینې خلک مو په آرامه پرېږدي، موږ له یو بله سره ژوند کولی شو او حتی له یو بله پرته ژوند نشو کولی، ځکه تاسې تاریخ او جغرافیه نشي بدولی او دغه تاریخي حقیقت ځینې خلک خوشنی کړي دي.
آیا هدف مو دا ده چې د عامو خلکو ترمنځ کومه ستونزه نشته او یوازې سیاستمدارانو دغه مشکل جوړ کړی؟
سیاستمداران هم ځینې وخت د فشار لاندې وي. زه داسې خلک پیژنم چې دوی به د ICI یا د پاکستان د حکومت پر ضد ځینې خبرې کوي، خاص د دې لپاره چې نور خلک پرې تور ونه لګوي چې د پاکستان ګوډاګی دی. زه پوهیږم او پاکه یې وایم چې زیات داسې خلک چې زموږ پر ضد خبرې کوي، دوی په زړه کې پوهیږي چې دوی ښه نه کوي، خو دوی یې د سیاسي ژوندي پاتې کېدلو لپاره کوي. دوی غواړي په دې توګه د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونو ته د منلو وړ وګرځي.